Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر او بجې دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مچلی اوریدو ته هر کله کوم. نن د شنبه د 1399 هجری لمریز کال د اسد 22 نه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست میاشت له 14 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره شمشاد زدران پر مخړي. دفاع وزارت وی غزنی ته اضافي ځواکونه رسیدلی دي او د دې لپاره چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي دغلته تصفوي عملیات ورو پر مخ ځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي او له ځوانانو غواړي چې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی د غزنی ولایت د وضعیت د مهارولو لپاره دی ولایت ته اضافي سرتیری لیږل کیږي. په غزنی کې د روانې جګړې له امله سلګونه کسان د کابل قندهار ترمنځ د لوی لارې په تړل کېدو له امله بند پاتې دي، او په پاکستان کې پولیس وایي اته چینایانې نیولې دي چې غوښتلې د برېښنا یو سټېشن ته له وسلو سره ننوځي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه دی ولایت ته واستول شي. جمهوری ریاست وی دا پریکړه 13 شپه ده وسلوالو ځواکونو د اعلی سره قومندانۍ په غونډه کې وشوه. د ولسمشر ویاند هارون چخمسوري ویلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د غزنی له والی امنیه قومندان او د 203 تندر قول اردو له قومندان سره خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او یو شمیر ځوانان نن په کابل کې د غزنی ښار د روان وضعیت په اړه مظاهره وکړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې ده او حکومت یې باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه پورته کړي.
د غزنی خلکو چې هغه په کابل کې دي، هغه که وکیلان شورای ولایتي دي، که وکیلان پارلمان دي او که مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو عیدګاه په جومات کې لمخه دلته مظاهره وي او هغه دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلام لازمه ده په اندازه دفاع نه ده سوي.
بل لور ته دفاع وزارت وی تر راتلونکو دوه ورځو پورې په غزنی کې وضعیت بدلیږي. دفاع وزارت وی ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو د مخنیوي لپاره په غزنی کې د طالبانو پر ضد عملیات ورو پر مخ ځي. طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار ډلیزې حملې پیل کړې. د کابل کندهار لویه لار نن د دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه هم په غزنی کې د جنگ په خاطر تړلې پاتې ده. پرون په کندهار کې شاوخوا 2000 مسافر چې له کندهار، هلمند، فراه او هرات مرکز کابل ته تلل ایثار پاتې وو ویلې چې له ستونزو سره مخ دي. د مسافرو له ډلې احمد الله ازادي راډیو ته وویل
د مثلا د پیسو د نگانه د هرڅ نگانه چې موږ سره کومه پیسې وي په ټولو کې رانه غشوې نه د خرڅ پیسې لرو. موږ دا خواهش د دې نه ډېر لرو د وزارت داخله نه، وزارت دفاع نه، چې زر تر زره موږ دغه لار خلاصه کړي تر څو خپل مسافر په خپلو مقصدو باندې ورسېږي.
د کندهار پاډه کې د سرشو کسانو ترمنځ خزه ماشومان او ناروغان هم شامل دي چې د کابل کندهار لوی لارې د خلاصې دوه لپاره شپې شماري. وسلوالو طالبانو د جمعې شپې راهیسې په غزنی بریدونه کړي چې له امله د کابل کندهار پر لوی لاره د موټرو تګ راتګ نشي کېدای. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه. د شورا پرون په یو بیان کې ویلي چې د شورا مشر تابه پلاوي د افغانستان غوره لیګ تصدیق کړ چې تمه ده د اکتوبر له 15 تر 28 د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشي. په دې لیګ کې د کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او پکتیا ولایتونو ټیمونه جوړیږي چې په چوکاټ کې به بهرني لوبغاړي هم شامل وي. اخوا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په یو تمریني لوبه کې د برتانیې د نارت هیمنشایر لوبډلې ته ماته ورکړه. په دې کې افغان ټیم په 100 ورونو کې 140 منډې وکړې، خو سیال ټیم بیا یوازې 146 منډې پوره کړې او لوبه په 300 منډو وبایلله. د پاکستان پولیس وایي اته چینایانې نیولې دي چې غوښتلې په پنجاب ایالت کې د برېښنا یو دستګاه ته له وسلو سره داخل شي. د پولیسو یو چارواکي ظفر اقبال ویلي دا اته چینایان پرون د پنجاب ایالت د شیوال د قادرآباد برېښنا کوټ څیرمه نیول شوي دي. د دوی له موټرو، توفنګچه، ماشینداره او یو اندازه مرمۍ هم ترلاسه شوي دي. چین د پاکستان په برېښنا او نورو بنسټیزو پروژو کې ډېره پانګونه کړې ده. د چین د پانګونو یو تر ټولو لویه برخه د یو کمربند یو لاره پروژه ده چې په چوکاټ کې زرګونه کارګران پاکستان ته استول شوې دي. د ایران قضایي قوا وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې اووه پېته کسان نیولې دي. دغه کسان داسې وخت نیول شوي دي چې په هیواد کې دننه په داسې حال کې چې په ایران کې چې پر ایران امریکا نوي بندیزونه لګولي د پراخ فساد په عکس العمل کې خلک پارېدلې دي. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین محسنی آژهیي پرون په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې اووه پېته مشکوک کسان نیول شوي او څه باندې سلو نورو حکومتي او خصوصي کارکوونکو په سفر بندیز لګېدلی دی. د سوریې د ادلب په سردماده ښار کې د ودانۍ په لاندې پوړ کې وي چاودنې نه دېرش کسان وجلي او نږدې اویا نورې ټپیان کړي دي. پرون تر ناوخته مرستندویه ډلې په کار بوختې وي چې تر ودانۍ لاندې بند کسان راوباسي. په وژل شوو کې دو ماشومان هم شامل دي، خو دا نه ده معلومه چې په وژل شوو کې څومره ملکیان او څومره وسله وال دي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وایي چاودنه د وسلو په هغه ډیپو کې شوې چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې تړلې ډلې کنټرولوله. تر اوسه پورې د چاودنې علت معلوم نه دی. تاسو له ازادي راډیو نه سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وایي د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات قرار مخته وړل کیږي، خو د غزنی د خلکو استازي وایي حکومت که جدي اقدامات ونه کړي وضعیت نور هم خرابیږي.
په غزنی کې یو غټ ناورین روان ده. مرکزي دولت او بالخصوص د خارجي قواوو، ایالات متحده امریکا او ناټو د دغو حکومت ته اشد ضرورت ده.
ولسمشر غنی وایي دی به په انتخاباتو کې مداخله نه کوي او ځوانان هم باید په انتخاباتو کې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات لولو او دا هم اوري چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټران وایي که دغه روغتون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې وي. په نړیوالو مسایلو کې بیا اوري چې د سوریې په ادلب کې یوې چاودنې لسګونه کسان وشل دي. د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
چې ډاکټران راته یې چې ته ورزش کوې چې قلبي تکلیف لرم.
دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پرې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. دفاع وزارت وایي د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات قرار مخته وړل کیږي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې غزنی ته تازه دمي کمانډو سرتیری رسیدلی دي او دغلته تصفیوي عملیات دوام لري. په غزنی ښار کې پرون وسلوالو طالبانو په امنیه قمندانۍ او ولایت باندې بریدونه وکړل چې د ولایتي شورا د چارواکو په حواله د ښار ځینې څنډې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. سفیر استانګزی په ریپورت لري.
د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی ښار کې پرون یک شنبه تر ناوخته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه روانه وه. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د غزنی ښار ګڼې سیمې پرون طالبانو نیولي او د دې خبره افغان حکومت او نړیوال ځواکونه باید د غزنی کړکیچن وضعیت ته پام وکړي.
د غزنی غر طرف ته افزایدو او د انتخاباتو کمیسیون او ترانسپورت ریاست او د ترافیکو ریاست د طالبانو وسوځلو او له دغه ساحې څخه کمربند د پوسټي او دغه اوزه او شمال طرف ته اول اوزه د طالبانو نیولې دي. جنگ په ولایت او حکومتمانی شاوخوا ولایت په دغو شاخو باندې روان وو. نو په غزنی کې یو غټ ناورین روان ده. مرکزي دولت او بالخصوص د خارجي قواوو، ایالات متحده امریکا او ناټو د دغه حکومت ته اشد ضرورت ده.
کامرانی وویل د شنبې په شپه غزنی ته د طالبانو شاوخوا 800 تازه وسلوال د پاکستان له کوټې ورسېدل او د پرون ورځې جګړې ته زور ورکړ. د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شریف یفتلی هم پرون یک شنبه ټینګار وکړ چې پاکستان د تروریزم ځای دی او په غزنی کې د پاکستان د لشکری طیبه څو غړي په جنگ کې وژل شوي. په پاکستان باندې دا تورونه داسې وخت لګول کیږي چې دغه هیواد په خوانې ادارې په افغان جګړه کې لاس لرل رد کړي وو او د صدر اعظم اوسنی هیلمن عمران خان ژمنه کړی چې د افغانستان د امنیت لپاره به پوره هڅه کوي. د غزنی په خار باندې د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړی دي. طالبانو ادعا کړی چې د غزنی خار زیاتې سیمې نیولې او غنو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د یک شمې په مخام ازادي راډیو ته ویل چې په غزنی خار کې افغان پوځیان برلاسي دي او تازه د میزوکونه په تصفیوي عملیاتو بوخت دي.
هم د پکتیا د کل اردو څخه زموږ ځانګړي ځواکونه رسیدلي، د کابل څخه هم زموږ ځانګړي کومندوي ځواکونه رسیدلي. د دې ترڅنګ د افغان او نړیوال ځواکونو هوایي ملاتړ هم په سیمه کې شته. په ټوله کې د غزنی خار وضعیت چې دی هغه هم تر کنټرول لاندې دی. ولې د تصفیوي عملیاتو د نه ګړندتیا علت دا ده چې موږ غواړو د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو.
په غزنی کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته د اوخت مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي موجود، خو د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې شپږویشت افغان سرتیری وژل شوی دي. افغان چارواکو ویلي چې تر یو نیم سلو ډیر وسلوال طالبان هم د غزنی په جنگ کې وژل شوی دي. خو د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په شمول ګڼو خلکو دا اندېښنه هم ښودلې چې که غزنی ښار طالبان ونیسي، د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو اړیکه به پرې شي. دا اندېښنه نیویارک ټایمز هم په دې شکل مطرح کړی و چې غزنی یو مهم ولایت دی او که طالبانو نیولی وای د جنوب او مرکز رابطه به پرې وای.
د سفیو لا ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې دفاع وزارت وایي د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات کرار مخ ته وړل کیږي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې نن په کابل کې د غزنی یو شمېر فعالان، قومي مشران او ځوانان د دې ښار د غزنی ښار د جګړې په اړه مظاهره وکړي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله ونه کړي. ښاغلی غنی د یک شنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې او له خلکو یې هم غوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر همداشان ویل چې د اصلاحاتو بهیر په چټکۍ پر مخ روان دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت د سیاسي مشرانو د مداخلې په اړه انتقادونه زیات شوي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی په ښکاره ژمنه وکړه چې په دغه پروسه کې به مداخله نه کوي او د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکي ته به بشپړ احترام لري. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له ځوانانو وغوښتل چې انتخابات وڅاري او د خیالي رایو مخه ونیسي.
قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون، صلاحیت قانونیشان حقشان است، باید عملیشان و اینا مسئول هستند. مسئولیت مئیز که استقلالشان هفتشون ملت از انتخابات استقبال کرد. سالن طول استونزونه ثبت نام یا ولوی بریاد اوز باید ملت گردونو که ولسبات
ګډونو کې. خغلی غنی هم دا شانو ول چې اصلاحات لکلک مقاومت سره مخامخ کیږي او لزوانانو یو غوښتل چې له دغه بهیره هر اړخیز ملاتړ وکړي. ولسمشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په امنیتي ارګانونو کې هر اړخیز اصلاحات راغلي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. نوموړي په هیواد کې د ښوونې بهیر ته په اشاره سره وویل چې د لوړو زده کړو سیستم بنسټیز بدلون ته اړتیا لري او روان کال به د هیواد په ښوونځیو کې بنسټیز بدلون رامنځته شي. محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دو میاشتو به د سیلاونو او وچکالۍ ستونزه هواره سي او په دې برخه کې ښه مدیریت پلان سوی. د ښاغلي غنی د څرګندونو بله برخه په اقتصادي مسایلو متمرکزه و او ویل هڅې دا دي چې تر 2024 میلادي کاله د دولت عواید 8 میلیارد ډالرو ته لوړ شي.
2024 کې باید د مملکت حداقل 8 میلیارد عواید ولري، له وارداتي مملکت نه په صادراتي مملکت باندې بدل شي.
محمد اشرف خانی زیاته کړه که جلغوزی ښه مدیریت سي، له درکه به یې په کلني ډول 2 میلیارد ډالر عواید ترلاسه سي. خو د اقتصادي مسایلو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر غنی څرګندونې کمپاینی بولي نه واقعي. د دغو کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وای افغانستان دا مهال په جګړه او ناامنیو کې ښکېل دی او په داسې وضعیت کې د عوایدو زیاتوالی او اقتصادي وده سوستوي. د نوموړي په خبره که څه هم افغانستان زیات منابع لري، خو د ناسم مدیریت او پالیسیو له امله اقتصادي وده ټکنۍ او پرمختګ یې متاثر کړی.
و امر دل چې ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به هیڅ ډول مداخله نه کوي. بلورته د ولسی جرګې د انتخاباتو د ورسی لسی خلې کړ شوې ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په عکس العمل کې وي چې په دې اړه غیر عادلانه او غلط په دوی پړه غیر عادلانه او ناسم قضاوت شوی دی. د افغانستان جمهوریت ریاست بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ احترام لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. ل نوریاس نوري څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او ورسپانو د افغانستان په ورستیو تحولات څخه خبره کړي.
نړیوالو ورسپانو بیا هم په غزنی ښار کې وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو او درنو مرګ ژوبلو ته پام اړولی دی. د افغانستان په مهم ښار غزنی کې په درې ورځو کې لسلو زیات پولیس او سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو په اړه چې د یکشنبې په ورځ هم روانې وي لیکي. وسلوالو طالبانو د غزنی ښار اکثره سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او هم له ښار بهر د نږدې ولسوالیو نیولو ته یې مخه کړې ده. نیویارک ټایمز د سیمه ییزو چارواکو او د سیمې د اوسیدونکو په حواله لیکي چې د یکشنبې په شپه طالبانو د غزنی خواجه ریاو اجرستان ولسوالی همونی ولی د غزنی د روختون رئیس باز محمد احمد د ټلیفون لاره نیویارک ټایمز ته وضعیت ډیر ناوړه بللی او ویلی دی چې د یو سلو دیار لسو کسانو مړی او یو سلو دو څلوېښت ټپیان چې اکثره یونیفورم لرونکي دي وروړل شوي دي. هغه ویلي نښتې روختون ته ورنږدې شوي او هره شیبه مړی او ټپیان وروړل کیږي چې نور روختونې د اخیستو ظرفیت نه لري. د نیویارک ټایمز په وینا د مړو شمیر بل دې هم زیات چې ذکر راپورونه وایي چې له ښاره د ټولو مړو شوو مړي تر اوسه نه دي راټول شوي. نیویارک ټایمز د وسلوالو طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه د غزنی د امنی قمندان فرید احمد مشل څرګندونې راخیستي چې وایي له زرو زیاتو وسلوالو پر غزنی ښار حمله کړې وه چې شاوخوا نیمایي یعنې 1500 وژل شوي دي. د لمل ورسپانه لیکي په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې د یکشن بې پورز درې مې ورځې ته وغځېدې. د ورسپانه په لیکنه کابل وایي چې د غزنی ښار د حکومت تر کنټرول لاندې دی. خو د غزنی د ولایتي شورا غړي او په سیمه کې د فرانسې خبري آژانس یو خبریال د دې ښار د وضعیت بل ډول تصویر ورکوي او وایي وسلوالو طالبانو ډېرې امنیتي پوستې نیولې او په ښار کې له هغو څو محدودو دولتي ودانیو سره چې د حکومت په لاس کې دي د یکشنبې په سهار سختې نښتې روانې وې. د فرانسې د خبري آژانس خبریال وایي چې وسلوال طالبان په ښار کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دولتي ودانیو ته اور اچوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی هم ویلي چې یوازې د امنی قمندانۍ او د ولایت د مقام په ګډون څو محدودې دولتي ودانۍ د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا چې په واقعیت کې په غزنی ښار کې څه تیریږي په اړه یې د کره معلوماتو ترلاسه کول ځکه ګران دي چې ټولې مخابراتي شبکې له کاره لوېدلې دي. وال ستریټ ژورنال ورسپانه هم د غزنی ښار د وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ځواکونه او طالبان دواړه د پرمختګ اداوي کوي. افغان امنیتي چارواکي او د هغوی امریکایي متحدین وایي چې په ښار کې تصفیوي عملیات روان دي چې په نتیجه کې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي او اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي. خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د غزنی ولایت په سلو کې پر نوي برخې نفوذ لري او وسلوال اوس هڅه کوي چې غزنی ښار هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. زبیع الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني وایي د دې ښار له نیولو یې هدف دا دی چې ټول طالب بندیان خوشې کړي او هم پر لویې لارې چې کابل له کندهار سره تړي او ستراتیژیک اهمیت لري خپل کنټرول ټینګلی. د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبې پر استایید کړ چې په ښار کې نښتې روانې دي. خو د ده په وینا مهمې دولتي ودانۍ تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. هغه ژمنه وکړه چې د غزنی ښار به په څو ورځو کې له وسلوالو مخالفینو تصفیه او د کابل کندهار لویه لاره به بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شي. وال ستریټ ژورنال لیکي طالبانو له 2015 کال له هغه مهال راهیسې چې د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و بل لوی ښار نه دی نیولی او حملې تر ډیره پر ښارونو او ښارګوټو د دې لپاره متمرکزې کړي چې وښیي ښارونه یې تر محاصرې لاندې دي او بل هدف یې هم افغان امنیتي ځواکونو ته د ډېرې مرګ ژوبلې اړول دي.
دا وزیر محمد اکبر خان روختون ډاکټران وایي که دغه روختون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسیدونکو به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې شي. یو شمېر دغه ډاکټران د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که خصوصي سکتور غواړي په افغانستان کې روغتیایي کارونه وکړي کولی شي یو بل ځای ورته انتخاب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د وزیر محمد اکبر خان د روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف یو اماراتي خصوصي شرکت ته ورکړ شي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
خصوصي سکتور ته د وزیر محمد اکبر خان روختون د یوې برخې د سپارلو په اړه د افغان حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د هوکړې وروسته د یاد روختون یو شمېر ډاکټران د خپل نامعلوم برخلیک په هکله اندېښمن دي. دوی وایي په روغتیایي سکتور کې د بدلون مخالف نه دي، بلکې غواړي دا بدلون د خصوصي سکتور لخوا داسې وي چې ټولو افغانانو ته یو شان اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې بېوزلې خلک د دغه روغتون له وړیا خدمتونو بې برخې شي. د دغه روغتون دوو ډاکټرانو عارف حارس او وحید له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
موقعیت جغرافیایی شته قرار گرفته که
د روغتون جغرافیایی موقعیت په داسې ساحه کې دی چې ټول خلک ورته لاسرسی لري، خو ډاکټران له دې امله اندېښمن دي چې کوم خدمتونه ناروغانو ته رسیږي غیر فعالېږي. حال دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې په دغه روغتون کې روغتیایي خدمات وړیا دي.
ممکن د وزیر اکبر خان شفاخانه د بنیاد سره تعداف سره د دې ځینې وویستل شي، مکمله انتقال شي کوم بل ځای ته که چېرته تعمیر پیدا شي، او که چېرته دا کار ونه شي نو د وزیر اکبر خان شفاخانه محوه ده، پرسونل بې سرنوشته ده، یو لوی جمعیت خلق دلته بې برخې پاتې شي.
دغه ډاکټرانو دا هم ویل چې په خوا تر دې هم یو شمېر دولتي روغتونونه خصوصي سکتور ته سپارل شوي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د یوې هوکړې له مخې د دغه روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف د اماراتو یو خصوصي سکتور ته ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه اماراتي شرکت چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې 130 روغتونونه او د درملو 9 کمپنۍ لري، ورسره به له هوکړې وروسته یاد شرکت په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې د درملنې او روغتیایي روزنو یو مجهز مرکز جوړ کړي. د عامې روغتیا مرستیال وزیر احمد جان نعیم آزادی راډیو ته وویل د وزیر محمد اکبر خان د روغتون خدمتونه به د اوس په څیر په یوې ځانګړې ودانۍ کې د اوسني پرسونل لخوا جاری وي.
دغه روغتون له منځه نه وړل کیږي. دا د وزارت ژمنه ده چې که دغه شخصي کمپنۍ د افغان حکومت په مشوره یاد روغتون تر پوښښ لاندې راولي، خدمات به یې په بشپړه توګه ساتل کیږي، ځکه موږ اړتیا لرو چې خلک مو ترې استفاده وکړي. موږ نشو کولی چې وی تړو.
د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان په خپله درملنه په نورو هیوادونو کې هر کال له 300 نه تر 350 میلیونو ډالرو پورې لګوي. خاغلی نعیم دا هم وویل چې بهرنۍ کمپنۍ ته د وزیر محمد اکبر خان د روغتون سپارل دا ګټه هم لري چې د درملنې په هدف به بهر ته د افغانانو د تګ او د زیاتو پیسو د لګولو مخه ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې په ادلب کې په یوې چاودنه کې لسګونه کسان مړه شوي دي. چاودنه پرون د ادلب د سارمادا ښار په یو هستوګنه کې د وسلوالو په یو ډیپو کې شوې ده. چارواکو ویلي دا ډیپو په القاعده پورې تړلې د شام د ازادۍ په نوم د یوې وسلوالې ډلې ده. سیفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د ادلب په یو هستوګنه سیمه کې د یوې ودانۍ په لاندنی پوړ کې یوې لویې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. پرون تر ناوخته مرستندوی ډلې په کار بوختې وې چې تر ودانۍ لاندې کسان راوباسي. چارواکو د 9 کسانو د وژنې خبره تایید کړه چې په کې 2 ماشومان هم شامل دي. چاودنه د سوریې د ادلب په سارمادا ښار کې شوې چې له ترکیې سره نږدې پوله لري. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشت ډله لومړی د چاودنې د وژل شویو شمېر 13 وښود، خو وروسته د چاودنې له ورانیو د مړو په پیدا کېدو سره د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شو. دا ډله وایي چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې یوې تړلې ډلې د سارمادا ښار په دې هستوګنې سیمه کې دا ډیپو جوړه کړې وه چې پرون پکې چاودنه وشوه.
تر اوسه پورې د چاودنې علت نه دی معلوم او دا هم نه ده معلومه شوې چې وژل شوی او ټاپیان ټول ملکیان دي که وسلوال کسان هم پکې شامل دي. اخو د ادلیب د ملکیانو د دفاع ادارې یو چارواکي حاتم ابو مروان د فرانسوي خبری اژانس ته وویل او یا کسان په دې چاودنه کې ټاپیان دي او چاودنې ډیر ورانه کړې ده.
انفجار مجهول المصدر توجهت فرق الدفاع المدني
داسې یو چاودنه و چې تر اوسه علت نه دی معلوم. د ادلیب او حلب دفاعي ډلې سیمې ته راغلي او د چاودنې له دې ورانې او قربانیانو حیراني شوې دي. لام خلکو ډکې ودانې په کنډوالو بدلې شوې
منهاره على الارض.
د ادلیب په سرماده کې د چاودنې په داسې وخت کې د ګڼو خلکو ژوند واخیست چې سوري ځواکونه په همدې ښار کې د ملیشا پوځیانو پر ضد جنګیږي. د ادلیب سرماده تر ډیره د حیات تحریر شام ډلې لخوا کنټرولیږي چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. د سوریې د حکومت او ملیشو ترمنځ د یوې موافقې له مخې زرګونه ملیشا له خپلو کورنیو سره یو ځای په تیرو دریو کلونو کې د سوریې له بېلابېلو سیمو ادلیب ته راوستل شوي.
د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه مو اوریدل. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ولایت ته واستول شي. د کابل کندهار لوی لار نن دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه هم په غزنی کې د جګړو په خاطر د وسلوالو لخوا تړل شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه. د دې شورا په بیان کې ویل شوي چې مشرتابه شپلاوی د افغانستان غوره لیګ تصدیق کړی دی. د پاکستان پولیس وایي اته چینایانې نیولي دي چې غوښتلې په پنجاب ایالت کې د برېښنا یو دستګاه ته له وسلو سره ننوځي. د ایران قضایه قوه وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې 18 کسان نیولي دي. او د سوریې په ادلب ښار کې د یوې ودانۍ په لاندینی پوړ کې د چاودنې له امله 9 کسان وژل شوي دي او 9 ژوبل دي. راپورونه وایي چې چاودنه د وسلوالو د یوې ډلې د وسلو په ټیپو کې شوې ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورېدل شي. دوستانو د روانې راتلونکو خبرونو په ترڅ کې به په قندوز ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه د خلکو د شکایتونو یو راپور هم درته واورو. د قندوز د امام صاحب اکثریت اوسیدونکو وایي چې د غلطه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په ډول ډول جرمونو لاس پورې کړی دی او د عامو خلکو ژوند یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. او اوس هم پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
نمبر اته وای
دلجان.
دلجان څو کلنه به وای؟
15 کلنه.
15 کلنه. هر سهار راوځي ورزش کوي؟
هر د سهار راوځي.
وستړم ښکارې لکه چې منډیم ډیر وای.
دمې درمه دوره ده چې کنه درې دورې تا ویګم چې بیا کنه
بیا دلته پارک د خزو سره کنه کیسې کوي؟
و کیسې زنه کو
کیسې نه
پیا تصفیه حالت په چوکي کې نوم دې قرار خپل تصفیه ښه شاله شو کم د چپ شي جګس
څو بجې راوځي د کوره؟
15 بجې به
بیا څنګه ګټه درته کړې ده کنه
قربانه کړې سم په ګټه نه پیګم خو دومره ده چې ډاکټران راته یې چې ته ورزش کوه چې قلبي تکلیف لرم ښه سپرینګونه مې چولې دي اوس نو دغه څه ګرځم چې دا سپرینګونه دې بیا بندش پیدا کړي
ښه
ښه او شوګر هم لرم
ښه شکر
لرم او شکر هم لرم شکر دې پرم ګرځم زه خو دا ډېر وخت ګرځم دا څو کاله ډېره تیزه به ګرځېدم اوس دې مانده شو اوس په قرار قرار ځم
خالی چای خالی چای چکه
و زه شو دی بدره من دگی
ها
و بس نورې چې یو د جوشکړی اگې ام سپینه ا دیګې سپینه دی ا جوشکړی هغه خرمه نورې چې مې نشات نه ملای نه پنیر هیڅ مې نسم خای
اوس خو چې ګورې دونه ډېری خزه راوتلې دی خبف که خوشاله مې
او هو که خوشاله خو یو او
ښه سيده ښه ځنو کا وخلره
خو قربان
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دوستانو د خبرونه په ترڅ کې مو اوریدل چې جمهوریت ریاست وايي په غزنی کې د وضعیت د مهارولو لپاره اضافي سرتیری دی ولایت تستول کیږي. په نه حل کې ټاکل شوی دی چې نن یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او ځوانان په کابل کې د غزنی ښار د جګړې په اړه اعتراضیه غونډه جوړه کړي. بل لور ته د کابل کندهار لوی لار هم د څلورمې ورځې لپاره بند ده او راپورونه وایي چې سلګونه کسان چې ماشومان، ښځې او ناروغان هم پکې شامل دي په دې لار کې بند پاتې دي. پر غزنی د حملو وروسته دغه لار د وسلوالو لخوا تړل شوې ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په غزنی کې د روان وضعیت په اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د